Radio. Radio Azadi.
قدرمنو دوستانو سهار مو په خیر. زما اجملند او زما د همکار میر احمد صافی سلامونه ومنې. سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو هرکلی کوو. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د رای ورکونکو د نوملیکنې پر مرکزونو حملې پر ډیموکراسۍ حملې دي. افغان حکومت د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت لپاره د نوو اقداماتو اعلان کړی او متحده ایالاتو د ایران پر دریو دولتي موسسو د سپای پاسداران انقلاب پر اړ ون شپږو افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د رای ورکونکو د نوملیکنې په مرکزونو حملې پر ډیموکراسۍ حملې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي چې د نوملیکنې د بهیر لپاره پایلې د انتخاباتو اړوند دروي شاملې او امنیتي پیښې ثبت کړي. یوناما وایي په دې حملو کې 201 بیا ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي دي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې اماموتو له قبل راغلي چې نوموړی وایي ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې سره په ګډه د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ملاتړ ته ژمن دي. اخوا افغان حکومت د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت لپاره نوي اقدامات اعلان کړي. په دې اړه پرون پارک کې د ولسمشر د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو او نورو چارواکو په ګډون په یو غونډه کې بحث شوی. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي چې په دې غونډه کې د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت پلان نوی شوی او پراخ شوی خو نور جزئیات نه دي ورکړل. په هغه ویډیو کې چې له خبر پاڼې سره یو ځای رسنیو ته استول شوی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي میچیا ماموتو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي او همدارنګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر او غړي هم لیدل کیږي. د خبر پاڼه زیاتوي چې په دې غونډه کې د هیواد ولایتونو ته د انتخاباتي موادو د انتقال په اړه هم خبرې وشوي. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه کمانډان د افغانستان د روانو انتخاباتو او ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال جوزف ووټل پرون غرمه له ولسمشر غنی سره پارک کې وکتل او د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکو پر پیاوړ کېدو یې ټینګار وکړ. د خبر پاڼه د جنرال ووټل له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي متحده ایالات به د افغانستان له خلکو سره پاتسان کوي. امریکا د ایران پر دریو دولتي موسسو او د سپای پاسداران انقلاب پر اړوند شبکو شپږو افرادو نوي بندیزونه اعلان کړي. لا دې اعلان څخه دوه ورځې مخکې ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې هیواد د ایران له اټومي موافقې څخه وځي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې نوي بندیزونه د ایران پر ضد له متحده عربي اماراتو سره د امریکا د ګډو اقداماتو یوه برخه ده او هدف یې د اسارو د تبادلې د هغې شبکې ویجاړول و چې په سیمه کې د ورانکارو فعالیتونو او له نیابتي ډلو سره د مرستې لپاره سپای پاسداران ران او د دې ځواک بهرنۍ څنګه قدس ته د وسلو له پیرودلو سره مالی مرسته کوله. په خبر پاڼه کې د امریکا د خزانه د وزیر ستیف مینوچین له قوله ویل شوی چې د ایران رژیم او مرکزی بانک د خپل فعالیتونو د تمویل په مقصد په پټه د امریکایي ډالرو د ترلاسه کولو لپاره د متحده عربي اماراتو له موسسو څخه ناوړه استفاده کړې. لاسه دې رډیونه خبر ناوړي. دا جرمنی صدر اعظم د ایران ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې هیواد به له ایران د اټومي موافقې سره شمن پاتې شي. انګلا مرکل د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه څرګندونه کړې خو په عین حال کې د جرمنی د حکومت ویاند وایي مرکل روحاني ته ویل چې ایران باید له پلان سره سم خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د جرمنی د حکومت د ویان سټیپن زایبرت په وینا میرمن مرکل د ګولان په لوړو کې د اسرایلو د پوځ پر اډو د ایران پرونی راکېټي حملې هم وغندلې. په داسې حال کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ د چې د ایران لاټومي موافقې څخه وزي د جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې د دې تړون پر سر درامنسته شوی کړکیچ د حل لپاره به ګډ کار وکړي. سرګی لاوروف پرون په مسکو کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ماس سره لیدنې وروسته وویل مهمه داده چې د امریکا نوی بندیزونه باید له تهران سره اټومي موافقه ځای زیان منه نکړي. لاوروف له ما سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې له ایران سره د اټومي موافقې 15 خونه روسیه، جرمني، چین، برتانیا او فرانسه باید د دې مهم سند د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ګډ کار وکړي. دا اسرائیل پوز وای چې په سوریه کې د ایران د پوز ګنشمیر مرکزونه په توغندو یو وشته. اسرائیل د دې اقداماتو خبر روسه لاغه ورکړي چې د ګولان پلوړو کې پر نږدې شل توغندي ولګیدل. اسرائیل چارواکو ویل دا توغندي د ایران سپای پاسداران ځواک په امر توغول شي و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یو پیغام کې چې رسنیو خپور کړو ویل چې دا د دې توغندیو هدف د ایران د برید په وړاندې ثواب.
ایران خطا کاو دوم اتګوه شلانو ایتا بیتم
نتنیاهو وی ایران لخپل هدوا وخت زموږ اقدام ثوابي و. زموږ پوز په سوریه کې د ایران پر اهدافو پراخ حملې وکړي. د ایران اقدامات ناکام شول. د اسرائیل په قلمرو کې یو توغندی هم ونه لګیل. زموږ پالیسی روښانه ده. ایران ته به اجازه ورنکړو چې په سوریه کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي. د اسرائیلو د پوز ویان پرون خبریالانو ته ویل د اسرائیل پوز هغه ځایونه په نښه کړي چې د ایران د استخباراتو، لوژستیک او موټرو کار ترې اخیست. ویان دا وکړه چې د دې حملې امر د سپای پاسداران ځواک مشر قاسم سلیمانی ورکړی و. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د روانې جون میاشتې په 12 نیټه به د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې وګوري. ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې دی او کیم به هڅه وکړي چې په نړۍ کې د سولې لپاره یو ځانګړي شیبه رامنځته کړي. ښاغلي ټرمپ له دې اعلان څخه څو ساعته مخکې د هغه دریو امریکایي وګړو هرکلی وکړ چې د شمالي کوریا له بنده خوشي شوي وو. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. اندونیزیا نن د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دنیا عالمانو د یوې غونډې کوربتوب کوي. د افغانستان د دنیا عالمانو د شورا یو غړي خغلی حلیمی ازادۍ رډیو ته وویل
دغه درې اړخیز مجلس یا کنفرانس کې د اندونیزیا په پایتخت جاکرتا سره نږدې د ګور خان کې کیږي. د افغانستان علما هم راغلي دي، د پاکستان علما هم راغلي، بیګاشتي راورسېدل.
په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په مرکز او ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې لړۍ یوه میاشت نور هم وغځوله. د خوست دیني عالمانو او قومي مشرانو بیا په خلکو غږ کړی دی چې هم د برېښنایي تذکرې واخلي او هم د انتخاباتو د ګډون لپاره نومونه ولیکي. د خوست یو دیني عالم
یوه اسلامي مذهبي عالم په حیث په ټولو خلکو غږ دی چې ټول دې په ټول توان تذکیری وخلي. دویمه خبره په انتخاباتو کې بارخه وخستم.
دا به مواوري چې نه یا د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداروي حکومت د خبریالانو امنیت ته تدابیر جدي کړي او د وروستیو پیښو د څېړنو نتایج دې له خلکو سره شریک کړي. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم له یاده مباسي. اندونیزیا نن د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دنیا عالمانو د یوې درې اړخیزې غونډې کوربتوب کوي. ټاکل شوی چې دا غونډه به د پلازمېنې جاکرتا په جنوب کې په بوګور ښار کې جوړه شي. په دې غونډه کې افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د دنیا عالمانو د ونډې په اړه بحثونه کیږي. احمد تکلې په اړه جزئیات لري.
د افغانستان د دینی عالمانو پلاوی چې بوګور ښار ته رسیدلی هیلمند دی چې د اندونیزیا د غونډې بحثونه به په افغانستان او سیمه کې د جګړې او تشدد له کمیدو سره مرسته وکړي. د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا لسګونه دینی عالمان نن په بوګور کې راټول شوي دي او تمه ده چې په افغانستان کې د وسلوالو یا غیانو جګړه به غیر شرعي عمل اعلان کړي. د افغانستان د عالمانو د شورا غړي قاسم حلیمی تیر شپه له اندونیزیا څخه په ټلیفوني خبرو کې ازادي رادیو ته د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات ورکړل. اساسي هدف
په دې منګه په ګران هیواد افغانستان کې صلح او اختتام د جنگ او د خشونت په دې کانفرنس کې به اکثرت ویناوی باندې افراطیت ضد باندې، اکثرت ویناوی باندې اسلام دی حقیقی دین دی، اعتدال او وسطیت په اساس باندې، او همدارنګ به هغه څه چې افغانان غواړي او هغه څه چې افغانان ته ضرورت لري یغوی به په دغه ارتباط باندې مختلف ویناګانې ولري.
خغلی حلیمی وای د کانفرنس په درشل کې هم دوی د پاکستان او اندونیزیا له دینی علماو سره بحثونه درلودل. غزیات کړه چې په پرونیو بحثونو کې د درې وړو هیوادونو دینی علمانو له افراطیت او تشدد سره مخالفت څرګند کړ. د حلیمی په وینا د دې کانفرنس ګډونوال کولای شي چې د سیمې د روانو ستونزو د حل په برخه کې مرسته وکړي.
دا د افغانستان شخړې لپاره یو داسې کانفرنس نه ده چې هغه به هر څه ختم کړي او هر څه به ګول ګلزار شي، اما دا یو ښه پیل ده. د پاکستان له علماو سره د ناستې فضا ډېره دوستانه ده. امیدوار یو چې دغه یو ښه پیل وي او په آینده کې وکولای شو چې د افغانستان او پاکستان علما په تفاهم سره د منطقې مشکلات حل.
په نننۍ غونډه کې د افغانستان او پاکستان شپارس او د اندونیزیا شل تنه دینی عالمان ګډون کوي. د لومړی ځل دی چې د دې دریو هیوادونو دینی عالمان په یو غونډه کې ګډون کوي. د دې غونډې د جوړېدو وړاندیز د اندونیزیا ولسمشر پروسه کال په سلوغې میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال وکړ. جوکو ویدودو وویل اندونیزیا چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکز ولایتونو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې لړۍ و میاشتنور هم غځولې. د دې کمیسیون رئیس د پنځشنبه پر ورځ کابل کې وی خبري غونډه تول چې دا لړۍ به روانې سور میاشتې په 25مه نیټه په ولسوالیو کې هم پیل شي. محمد حدیث پردیس له کابل نه تفصیل راکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسې د غزولو هدف دا دی چې خلک وکړی شي په راتلونکو انتخاباتو کې د رای له حق څخه استفاده وکړي. د دغه کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د پنځشنبه په ورځ وی خبري ناستې ته د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه ډاډ ورکړ او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې په پراخه کچه د نوملیکنې په پروسه کې برخه واخلي.
د هیواد د فرد فرد او همدارنګه د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو مقرر وختونو په اساس باندې کمیسیون تصویب کړه چې د سبتنام مودا په خارونو کې یو میاشت نور هم وغځي.
د خغلی سیاحت په خبره د روانې سور میاشتې په 25مه نیټه به د نوملیکنې پروسه په ولسوالیو کې هم پیل شي او په دویمه مرحله کې به لرې پرتو سیمو ته هم وغځول شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې پروسه د روان مریض کال د حمل په 25مه پیل کړه او یو میاشت وخت ورته وټاکه. خو د دې پروسې د ورو مخته تګ د خلکو د کمې ونډې اخیستنې د کمیسیون لخوا خلکو ته د پوره عامه پوهاوی نه ورکول او امنیتي ستونزې هغه څه و چې د ملي شورا او د انتخاباتو د د یو شمیر بنسټونو له انتقاد سره مخ شول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تر دې دمه په ټول هیواد کې د نوملیکنې په پروسه کې له 1.5 میلیون څخه زیاتو کسانو ګډون کړی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د نوملیکنې د مودې د غځولو پریکړه د انتخاباتو د څار د یو شمیر بنسټونو له هرکلي سره مخ شوې ده. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وی مونږ د کمیسیون له دغه پریکړې هر کلی کوو، خو د پروسې غځول د حل یوازې نه لار نه ده. باید عامه پوهاوی تر سره شي. یوازې د کمیسیون له لوري نه، بلکې د انتخاباتو د څار بنسټونه هم باید په عامه پوهاوی کې برخه واخلي. حکومت باید د امنیت د ټینګښت په برخه کې هلې ځلې وکړي او سیاسي ګوندونه باید خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې موده په کابل ولایتونو کې په داسې حال کې غځول کیږي چې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه لا هم امنیتي ننګونې، د خلکو کمرنګه ونډه او د دې پروسې مدیریت د اندېښنې وړ بولي چې په خبرې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ورته جدي پاملرنه وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، په خوست کې یو شمیر دینی عالمانو او قومي مخورو په یو غونډه کې نه یوازې دا چې د الکترونیکي تذکیرو پر اخیستلو ټینګار کړی، بلکې له خلکو یې وغوښتي چې د انتخاباتو لپاره دې د نوملیکنې په پروسه کې هم پراخه برخه واخلي. په دې اړه رپورټ لرو، خو مخکې تر دې نه چې دا رپورټ درته خپور کړو، پام وکړئ د لویدیځو ورځپاڼو کتنې ته. نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو په اړه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي په کابل او نورو ولایتونو کې وروستۍ حملې ښکاروي چې د امریکا له ملاتړ برخمن د افغانستان امنیتي ادارې او استخبارات د تاوتریخوالیو مخه ونه شوی نیولی. وال سټریټ جرنال په کابل کې د چهارشنبه ورځې بریدونو ته په اشاره ویلي د پلازمېنې کابل وضعیت تر بل هر وخت زیات لننګونو سره مخ ده. د ورځپاڼې په خبره طالبان کله یوې خوا تر پوځي فشار لاندې دي چې خبرو ته حاضر شي، خو له بلې خوا یې حملې زیاتې کړي او فاریاب ولایت خو اوس د دوی په مرکز هم بدل شوی ځکه څو ولسوالۍ نیولي او مرکز میمنه یې له ګواښ سره مخ کړي. سټارز اینډ سټرایپ ورځپاڼې لیکلي د امریکا په سنا جرګه کې د کنتاکي ایالت استازی راند پال ولسمشر ډانلډ ټرمپ هڅوي چې افغانستان ووزي او ولس کلنه جګړه ختمه کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د یاد سناتور د ملاتړ یو هدف همدا و چې پامپیو ژمنه وکړي ولسمشر ټرمپ به د افغانستان ماموریت پای ته ورسوي. ټرمپ له سناتور راند پال سره د جمهوري غوښتونکي ګوند د غړیو د انتخاباتي مبارزې پر مهال مخالف و، خو اوس د دواړو نظر د افغانستان په اړه یو ښکاري. سټارز اینډ سټرایپ وایي سناتور پاول له ولسمشر ټرمپ سره په وروستۍ لیدنو کې په دې پوه شوی چې ډانلډ ټرمپ د افغانستان د جګړې د ختمولو نیت لري. خو ورځپاڼه بیا وایي ټرمپ تیر اګست د افغانستان په اړه ستراتیژي اعلان کړه او په دغه هیواد کې د امریکا ښکېلتیا لا پسې نوره هم زیاته کړه. او ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې لیکلي سلګونه افغان ښځې د دغه هیواد د هغو هڅو په خاطر له ګواښ سره مخ دي چې غواړي د امن خونو اداره په کنټرول کې ولري. ورځپاڼه ادعا کوي که د امن خونو کنټرول حکومت په لاس کې واخلي ښایي سلګونه ښځې د تیری او یا وژنو لګواخ سره مخ شي. د افغانستان د خزو چارو وزارت په دې وروستیو کې یو وړاندیز کړی چې د سلويختو امن خونو کنټرول په لاس کې ولري. تر دې مخکې نادولتي مؤسسو د امن خونی کنټرول او تمویلولي. ډیلی ټلیګراف وړاندې لیکي افغانستان د جنسیتي نابرابروالي له پلوه د 155 وادونو ترمنځ په 152 مقام یعنی په وروستیو دریو ملکونو کې ده. د امن خونو د کنټرول لایحه په 2011 او 2013 کلونو کې له ناکامۍ سره مخ شو ځکه هغه وخت د لویدیځو وادونو فشار زیات و. خو اوس معلومه نه چې د دغه امن خونو او هغه سلګونو خزو او نجونو برخلیک څنګه کیږي چې دلته شپې ورځې تیروي.
دوستانو د نړۍ د رسنیو کتنوا اوس هم خوست زو په خوست کې پرون په یو غونډه کې دینی عالمانو او همدارنګ قومي مشرانو پر خلکو ټینګار وکړ چې نه یوازې دا چې برېښنایي تذکرې دی واخلي بلکې د انتخاباتو لپاره دی د نوملیکنې په بهیر کې هم پراخ ګډون وکړي. قومي مشرانو ژمنه وکړه چې د ستونزو سربیره به نوملیکنه وکړي او په انتخاباتو کې به پراخه برخه اخلي. په اړه یې له سیمې د نجیب الله لوخیل رپورټ اورو.
د خوست قومي مشران او دینی عالمان وایي چې په هیواد کې د شته امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو سره سره حاضر دي چې تذکيري واخلي، نوملیکنه وکړي او د پخوا په شان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. دوی یاد سرګندونې د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د نوملیکنې د بهیر لپاره د ولسونو او قومونو د هڅولو او د افغان ولسمشر لخوا د برېښنایي تذکيرو د ویش د پیلېدو په ملاتړ جوړې شوې غونډه کې وکړي. قومي مشر سمین خان زدران آزادۍ راډیو ته ویل
ټول خلک خان دی ورونه مودت آماده کړی دي چې په دې ملي پروسه کې په هر کې مخچوي باید عظیمه برخه واخلي. دا زمونږ فرض جوړیږي، دا زمونږ د آینده د سرنوشت ټاکل دي. ستونزې هم موجود دي، موږ به بیا په دې کې سستینه کو خان دی ورونه په دې کې مستقیم برخه اخلو.
د مولوی فقیر محمد روحانی په نوم یو دینی عالم پر خلکو د تذکیرو د اخستلو غږ وکړ. د په دې برخه کې د عامه پوهاوی پر اړتیا هم ټینګار وکړ.
ایو اسلامی مذهبی عالم په هیڅ په ټول خلکو غږ دی چې ټول دې په ټول توان تذکیرې وخلی. دویمه خبره په انتخاباتو کې بارخه وخستنه. اولنۍ شرط دا دی چې څوک چرای چوي دا باید مخکې په دې پوه شي شرای چول څه اهمیت لري او کوی نه چې بیا کوم ضرر لري.
خوست والی په هندوی حکم خان حبیبی په غونډه کې د خبرو پر مهال د ټاکنو او نوملیکنو په اړه څو اساسي ستونزو ته اشاره وکړه. وی ویل چې
د اجتماعي ځایونو نه د عبادت کاو د مدارس او د مقدسات او ماکینو نه د مکاتب نه سایتونه باید جدا وسی. او زه هم شخصا د دې پروسې طرفدار یم ځکه انتخابات مستقل کمیسون چې انتخابات کوي د درې کال په دې بحث روان ده باید د خپل تدابیر ولري.
خصوصي په دې ورستوي کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لوري د برېښنایي تذکرو د بهیر د پیلیدنې هر کله وکړ او غوښتنه وکړه چې دا پروسه د خوست په ګډون ولایتونو ته هم وغځول شي. د ډاډ ورکړ چې په دې برخه کې د خوست ولسونه او قومونه د افغان ولسمشر ملاتړ دي او ټول به برېښنایي تذکرې اخلي. په غونډه کې د راغلي پلاوی پاستازیتوب سلاکار وزیر دلبر جان ارمان په خپلو خبرو کې په ولسي جرګه کې د وړو کسانو شتون د موجودو ستونزو مهمه لارو خوده. ده
راځي چې ملا وترو دا تذکری واخ کمبته حق پته او ان شاء الله تاسو د کمبته یو غوونه به موږ خپل ځای ته رسو.
د افغان حکومت چارواکي داسې مهال په خوست کې د خلکو څخه د نوملیکنې او د تذکرو د اخیستلو په بهیر کې د پراخه برخه اخیستنې غوښتنه کوي چې د وري د میاشتې له 15مې نیټې راهیسې تر اوسه د یاد ولایت په مرکزي سیمو کې نږدې 3000 کسانو د ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده. سرچینې ویلي په یاد ولایت کې د هرې ورځې په تېرېدو د نوملیکنې بهیر کې ډېروالی راځي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نئی د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداروي حکومت د خبريالانو امنیت ته تدابیر جدي کړي او هغه خبريالان چې د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې وژل شوي په اړه یې باید د څېړنو نتایج له خلکو سره شریک شي. خان محمد سین له کابل تفصیل لري.
نایا د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یو ځل بیا پر امنیتي ارګانونو غږ کوي چې د خبريالانو پر وړاندې د ګواښونو مخنیوي ته استخباراتي او امنیتي تدابیر جدي کړي. د دغه ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنځم به پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل د روان مریض کال له پیل راهیسې تر اوسه یو لس افغان خبريالان په ځانوژونکو حملو او د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې وژل شوي او امنیتي ارګانونو سره لدې چې د پیښو د سیړلو ژمنې کړي. تر اوسه د دغو سیړنو نتایج د وژل شوو خبريالانو له کورنیو او خلکو سره شریک کړي نه دي.
ما تا امروز نفهمیدیم کسایی که غفلت وظیفوی انجام دادن
موږ تر اوسه پونه شو هر کسان چې په دندو کې غفلت کړی او همدا لامل شو چې زموږ خبريالان شهیدان شي دا کسان څوک دي؟ په دې برخه کې حکومت ولی غلې دی؟ افغان حکومت د قانون ساتون کې دی او که په دې برخه کې عمل نه کوي جواب دی وای چې څه کوي په څه خاطر دی او په څه خاطر د افغانستان له منابعو نه تنخواه اخلي؟
خغلی خلوتګر دا هم وویل په کندهار ولایت کې د افغان خبريال عبدالمنان ارغن لوجل کېدو ورسته د هغه ولایت خبريالان خکاره فعالیت نشي کولای چې دا د بیان پر ازادۍ د خلکو پر روحیه او لرسنیو نه د خلکو پر هیلو ناوړه غیس کوي. خغلی خلوتګر ټینګار وکړ چې حکومت د کندهار ولایت د خبريالانو پر وړاندې هم پیښ شوی ګواښونه له منځه یوسي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایي رئیس پر ځینو دولتي چارواکو هم انتقاد وکړ چې په لوی لاس پر منتقدو خبريالانو د فعالیت ساحه تنګوي. دو د بیلګې په توګه وویل په سمنګان ولایت کې یو خبريال چې په شخصي کارونو کې د دولتي موټرو د کارولو عکسونه خپاره کړي د سمنګان د ولایتي شورا رئیس ګواښلې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خبريالانو پر وړاندې وروستیو ګواښونو ته په پام د خبريالانو خوندیتوب ته تدابیر جدي شوي دي. د دغه وزارت وایاند نجیب دانش آزادي راډیو ته وویل
د موضوع قندهار بر ما رسمان خلص شخصیده
د کندهار د موضوع په اړه موږ ته رسمي مکتوب راغلی. د خبريالانو د امنیت لپاره له ملي امنیت سره یو ځای تدابیر تازه شوي دي. څېړنې لا بشپړې نه دي. کله چې بشپړې شي ژمنه مو کړې چې له خلکو سره یې شریکې کړو او که په ځینو حالاتو په خبريالانو ساحه تنګیږي دا د رسنیو د تحریم مسله نه ده بلکې د خبريالانو د مسؤلیت لپاره موږ کار کوو.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان رسنیز بنسټونه د خبريالانو د وژل کېدو په اړه پر سیړنو او د پیښو د عاملینو پر نیولو ټینګار کوي بلکې پخوا تر دې هم په لسګونو خبريالان د وسلوالو مخالفینو په بیلابیلو حملو کې وژل شوي چې د رسنیزو بنسټونو په خبره د سیړنو نتایج خلکو ته وړاندې شوي نه دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې د ایران د اټومي موافقې د شخورن لپاره به ګډ کار کوي. جرمنی او روسیې دا هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ ویل متحده ایالات به له دې موافقې څخه ووسي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل مهمه دا ده چې د امریکا نوي بندیزونه له تهران سره اټومي موافقه زیانمنه نه کړي. سرګی لاوروف په مسکو کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ماس سره په ګډ خبري کانفرنس کې د ایران اټومي موافقه د سیمې د ثبات لپاره مهم سند وباله او ویل د دې موافقې نور 15 اړخونه روسیا، جرمنی، برتانیا، فرانسه او چین باید د هغه د ژغورنې لپاره ګډ کار وکړي.
Мы считаем важным, чтобы все остальные участники.
د دې موافقې د نورو ټولو ښکېلو اړخونو لپاره دا مهمه ګڼو چې باید وضعیت سمدستي وڅېړل شي، د اړتیا له مخې سلا مشورې وکړو او د دې فوق العاده مهم سند د ژغورنې لپاره لازم ګامونه پورته کړو. په ګډه خبري غونډه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل مهمه ده چې ایران د ولسمشر ترامپ له اعلان وروسته هم له دې موافقه سره ژمن پاتې شي. هایکوماس پر روسیا غږ وکړ چې په دې برخه کې پر ایران له خپل نفوذ څخه کار واخلي.
sind uns darüber einig dass es wichtig ist an dieser vereinbarung
مګمنل د چې د موافقه پر ځای پاتې کېدل ډیر مهم دي. په دې اړه موږ خپل راتلونکو اقداماتو په اړه سلا مشورې وکړې.
in diesem zusammenhang berat
ولسمشر ډونالد ترامپ د سه‌شنبه په ورځ اعلان وکړ چې امریکا د ایران له اټومي موافقې څخه وځي او پر تهران باندې نوي بندیزونه ولګوي. له دې اعلان دوه ورځې وروسته پرون د امریکا د خزانه وزارت د ایران پر دریو شرکتونو او د سپاهی پاسداران انقلاب ځواک پر اړوندو شپږو افرادو نوی بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي د نویو بندیزونو هدف د اسارو د تبادلې د هغې شبکې ویجاړول دي چې په سیمه کې د ورانکارو فعالیتونو او له نیابتي ډلو سره د مرستې لپاره د سپاهی پاسداران او د دې ځواک بهرنۍ څانګې قدس ته د وسلو له پیرودلو سره مالیم راسته کوله. امریکا پر سپاه تور لګوي چې په منځني ختیځ کې تشدد پروي، خو ایران له تروریستي شبکو سره د مرستې تورونه ردوي. متحده ایالاتو، برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې له ایران سره اټومي موافقه په 2015 کال کې لاسلیک کړه. ایران په دې موافقه کې ژمنه کړې ده چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي.
و موردل چې د جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې د ایران د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره به ګډ کار کوي. دوستان، تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم پام وکړئ یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د رای ورکونکو د نوملیکنې پر مرکزونو حمله پر دیموکراسۍ بریدونه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د نوملیکنې د بهیر له پایله د انتخاباتو اړوند درویش حملې او امنیتي پیښې ثبت کړي چې 201 ملکي کسانو ته پکې مرګ ژوبله وخت ده. په عین حال کې افغان حکومت وایي چې د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت لپاره نوي اقدامات په پام کې نیولې دي. متحده ایالاتو د ایران پر دریو دولتي موسسو د سپاهی پاسداران انقلاب پر اړوند شپږو افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. د جرمني صدر اعظم د ایران ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې هیواد به له ایران نه د ایران سره له اټومي موافقې سره ژمن پاتې شي. د اسرائیل پوز وایي چې په سوریه کې د ایران د پوز ګڼ شمېر مرکزونه په توغندو ویشتي. اسرائیل د دې اقداماتو خبر وروسته له هغه ورکړ چې د ګولان په لوړو کې پرون نږدې 40 توغندې ولګېدل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د راروانې جون میاشتې په 12 نیټه به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې وګوري. ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د یو کیم به هڅه وکړي چې په نړۍ کې د سولې لپاره یوه ځانګړې شیبه رامنځته کړي. دوستانو، خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ ویلولی. البته که زموږ ویب پاڼې ته ورغلئ هلته کولای شئ چې زموږ خبرونه، ریپورټونه او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره پیدا کړئ. اوس هم مخکې له دې نه چې آرش همایون راشي او بله نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنګونه اورو.
د ژوند رنگونه
نیمه جاندات د پرمانو زبولا کوچیت کار کوتم نه لرم
خو دې چی کول
مون خو په خو واسه کوچان لا دیر تصویر کړه بیا مونږ لاړو پاکستان ته اته لاس کړم پاکستان تیرلې
کوم خ دې رما پیایلم دا غره ته دی بولې
او او غره مې رما به ولې
بیا دې شپلېم سره
شپلې مې ما دې هو
شپلې دې زړه
شپلې مې دا و شپلې مې والا
بیا دې لاندې د شاینه سره ویلې
یاره بغه وخت به ملې هو
اوس دې ځوان څنګه کوم مشکلات لري
ورته مې دې چې شپه نه خدای نشکري باندې کوم خیمه
په کور کې پټان کې یې نه سارتر بیگاناستی
نه والا زه پنځه ماجه تلاشه مې پنځه کور ته به تلاشه ما خپل بچان مې کار ته کوي خیمه شو کړل
اقتصادي وزن خدا پیسې لري
یار خي ابراز به چلیږي
زمند کار کوي
زمند مخې یو
دا زمند چې دلته کار کوي چې کله پیسې واخلي تنخوا واخلي تا دې درکې
ما کول کې مو به تاخه خرته وو
به تاسو رقم مصرفه سختي خو به کې
بیا نه بیت ما غبطان مصرفې ما د کور کې ما غبطان مصرفې
تا دې درکې بیرته بیا خو
بیرته بیا ورکوم دا کور کې مرته دا مصرفې دا مصرف ته نه کوم کار کوم غبطان بيګو کار بي
مقصد دا سالای خو تا پلاس
کې وو سالای ما پلاس کې دا ما بي داجه کار نه کوي
دا کاری څومره خدا
هو دا کاری خدا په خو دي خوشاله موږ ته خوشاله علم په تاسو په حال بچان دي خو دي ښه